द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
وایس اف امریکا دی ودا د ایتواریا یک شنبه ورځ کال 2013 د جولای د میاشتې وړمبی نیټه ده. پاکستان کې د ماخستن 9 بجې دی، افغانستان کې 8 نیمې، او دلته واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دی. خبرونه وړاندې کوونکی زیم کلثوم کاکړ
او زه نصر کاکړ.
د خبرونو تفصیلات درته وړاندې کوو. اول غوښ دي سرټکو ته.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالینو د نقیب الله مسجد په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار ته د پروتوکول ورکولو په ضد احتجاجونه کړي. بلې خوا په پېښور کې د پی ټی ایم او حکومتي جرګې ترمنځ نن بیا لیدکاته سوي. د غورځنګ یو غړی او قانونپوه لطیف افریدی وایي حکومتي جرګه د فیصلو اختیار نه لري.
دغه کې پورا واک لرلو کسان هم راغلي وو، خو څه په یو وجه په بله وجه خلک پاره واره دي. موږ لا هغوی پورا واک راکړی دي او چې واک نه وي راکړی نو بیا جرګې موږ نه کوو.
د اسلام آباد های کورټ په زوره د بې درکه کېدو په زیاتېدونکو پیښو اندېښنې څرګنده کړې دي او امر یې کړی دی چې ذمهواره چارواکو په ضد مقدمات درج کړی سي. د پاکستان د بشري حقونو مشر ډاکټر مهدي حسن وایي د پیښو ذمهوار امنیتي ادارې دي.
سیکرٹ ایجنسیز یا دوسرے گورنمنٹ کے ادارے اٹھاتے ہیں تو وہ یقیناً رول آف لا کی خلاف ورزی ہے.
او د افغانستان صدر اشرف غنی د تورخم امنیتی چارو باندې اندېښنې څرګنده کړې او د اصلاح امر یې ورکړی. نوموړي ویلي د 40 کلنې جګړې د ختمېدو امکانات پیدا شوي.
یو حالت ته رسیدلی یو چې د 40 کالو بورانه خاتمه تللي. د سولې امکان شته. د سولې د راوستلو لپاره موږ باید هم آزاد فکر ولرو او هم ټینګ اراده
ولرو. اوس د خبرونو تفصیلات.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالینو د نقیب الله مسجد په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار په جیل کې د نه ساتلو او هغه ته د پروتوکول ورکولو په ضد احتجاجونه کړي دي. دغه احتجاجونه په کوټه، کلاسیفلا، ژوب او کراچی، همدا ډول ډېر اسماعیل خان، پېښور او په ځینو نورو ښارونو کې سوي دي. بلې لور د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم او د حکومت لخوا د ټاکل سوي جرګې د غړو ترمنځ نن د یکشنبه په ورځ پېښور کې ناسته سوي چې پکې د پی ټی ایم استازو حکومتي جرګې ته خپلې غټې غوښتنې سپارلې دي. دا څلرمه ناسته وه. د حکومتي جرګې یو غړي ملک خان مرجان ډیوه ته ویلي د پی ټی ایم غوښتنې نه یوازې د قبایلو بلکې د ټولو پښتنو دي او په حکومتي کچه د دغه پر غوښتنو په منلو کې څه مشکل نسته. د پښتون ژغورنې غورځنګ په استازیتوب ډاکټر سید عالم مسعود ویلي د حکومتي جرګې په واک او اختیار یې خبرې کړې دي، په دې چې حکومت تر اوسه پورې د خپلې ټاکل سوي جرګې رسمي اعلامیه نه ده جاري کړې.
د پاکستان فوج د اتوارې یکشنبه په ورځ د ګلګت هونزا وادي سره نږدې د ګډ رانړېدو له امله په پیښو کې د آسټریا یو غرختونکي خپل ژوند ته لاس ورکړی دی او دوه نور غرختونکي ژغورل سوي دي.
د پاکستان سرشار اسلام آباد علي محکمې ویلي د خلکو په زور به درکه کول غټ جرم دی او هغه چارواکي چې په دې عمل کې لاس لري باید محاکمه کړل سي. د علي محکمې یو قاضي اتر من الله تیر ورځ د خبره د یوې قضیې د اوریدنې په محل کړې.
ننګرهار کې چارواکي وایي د جلال آباد په ښار کې په مذهبي لژکیو ځانمرګي برید سوی چې پکې یو کم شل مړه سوی دی او شل نور ژوبل سوی دی. د ننګرهار امنیتي قومندان غلام ستانی ستانکزی وایس اف امریکا ته وویل چې برید په هندو لژکیو سوی دی. ښاغلی زیاته کړه چې دغه تنان غوښتل چې د ولسمشر سره ملاقات لپاره ولاړ سي خو ځانمرګي برید ورباندې وسو. او هم افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ختیځ ننګرهار ولایت ته سفر وکړو او په هغه ولایت کې د ملکی او نظامی چارواکو په ګډون په ختیځو ولایتونو کې د قومي مشرانو سره ولیدل.
په عراقي چارواکي وایي د کرکوک په سیمه کې د یوې ودانۍ یو مخې ته په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 19 کسان ټپیان سوي دي. د دوی په وینا دغه ودانۍ کې د مئی د میاشتې د ټاکنو رایې ایښول سوي دي، خو د دوی په وینا دغه برید کې د رای و بکسونو ته څه زیان نه دی رسیدلی.
د کاناډا حکومت د امریکا لخوا د کاناډایي فولادو او الومینیم د نوو محصولاتو په ځواب کې امریکایي توکو باندې محصولات لګولي دي چې له نن څخه به عمل کیږي. امریکا د جون د میاشتې لومړۍ نیټې څخه د کاناډا په مال ټکسونه لګولي.
د څارونکو یو ډله وایي له سټلایټ عکسونو څخه ښکاري چې شمالي کوریا وروستیو میاشتو کې د نیوکلیایي تحقیق په یو مرکز کې ډیر په چټکه سره کار کړی. د 38 نارت په نوم دغه اداره چې شمالي کوریا کې پوجي، اقتصادي، ټولنیز او نور پرمختګونه څاري، د چهارشنبې پر ورځ یو رپورټ کې ویلي د جون په 28مه له خلاص څخه اخیستل شوي عکسونو کې ښکاري چې شمالي کوریا د یانګ بایون په نیوکلیایي تحقیقاتي مرکز کې شوالی راوستلی دی.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلو کتر منوریدونکو خبري خبرونه تاسو واردله او سه هم لکه څنګه چې موږ وړاندې درته ویلو وخت سعودي د خبرونه پښتانه ستوري قربانه نه هیڅ سه استودیو سره غلې د ورته کله وایي ستړي مسې او په خیر راغلې.
ډیر مننه خیر اوسې کاکر سی دا نمبر بل پروډوسر لور کې دا څه په اشاره باندې پیو
زاهره انسم چې څه اشاره دي
نه نه غوې نمبر څه نه متم دا ولور
کومه ته پات زاسم د جنکو په اشاره خو زنه پوي
کنه او که ساده باد کس
کنه ساده کلیوال غر سنای
شډل بدل پختون
نو بس تنقیدی دلته چتال کلی دي
تنقیدی غونډه تنقیدی مجلس تنقیدی نشي
دا سید لیکلی لګه تنقیدی غونډه
بس یار سدي خطه دا نمبر غی لورکا
ور به څه ور مکو
بیل تاسو خبر نه پته ما خل نور خبر ته په خیر راغلی
سلام الله که زه خیر یو سدي مننه ستړم بزم
ویلکم بیک
شخ پروانه او مننه
دی ورځ پس راغی استودیو ته ډیر ورځ پس ته هر کلمې ورده مننه خیر سي
تیر اختر دی مبارک
سي کنه سم مبارک سي څنګه قسم دی ورځ شپې دی څنګه وی
بس خیوی
خیوی ټایم دی خطر شو ټایم دی خطر شو
خو گزارې کوله
څه دی وکه
اختر می جوړ کو
اختر دی خطر کو
او خمی تیر
ملګرو
ملګرو
نه نه راغلی دا څه خبره وکړه من مری شه دا څه خو ته من مکی کنه
دی وای کنه
ته پیګی نه یاره خو ته خو شه دې ساده انسان
ما درته ول کسان زه په اشاره نه پوهیږم دا اشاره خپل زبه خلک په پوهیږي ځینې خلک په نیمه اشاره مې پوهیږي
ځینې خلک دا خو که
موږ البته په خبره باندې چې په نیمه خبره پوهیږي خو په نیمه اشاره سر نه خلاصي
دا نه پوهیږم دا نمبر خو څه ته ما مې لوکو خو نه پوهیږي دا نمبر ولور کا کاکر سیبرا
شکل
کل سم کاکر دا نمبر واخلا چی پته ولګي
نو زولار سم پسی بده نمبر پسی کس نه
نو نه پیګه ما خو سپدی ساتم دا نمبر ملو کو کی دی شي سم کمې زیاته پکې دا څنګه نه ملای
شه نو مېره بانی او شخ پروانه درته
وړ ډیره
مننه
خیر اوسې
خدای دی وکي چې ملو دې هم راسي او
په پروګرام دی نو ګور څه چلې کې دیش نمبر مې کم ورکړ یو اکثر پکې نمبر په منډه کې ولي کو اوس مې لیکلې او دا مې د دوباره نمبر
دی دا بس لګي مړا وای چې
بالکل اوس مې ته په دې ساده فون کو او دې ته مې لیکا نمبر و سره لیکلې مې روړ او دې لمې بلل ته په کاغذ باندې لیکل نو کې دیش دمه په
نو اوس چې غلطي د چا ده کنه نو سزا ما تر کوي
نه تا له سزا نه درګوزه مننه سزا نه مخلص کی سو یاد لري مننه ډیره مننه ګرانو خو ګوردونکو دا کاکر سی وو کلسم کاکر ساس نه خبر نه وردل زنه هیڅ سحر ته تیار هر بیا هر کلی وایم پختان سوري محفل کې په خیر راغلی سړی مشي په دې هله چې روح جوړ وي هو دعا مې د چې خدای باد بریالي وسې د ریو ریډیو د ریو د تر څنګ تاسو په خدمت کې حاضر یو نن هم پښتون استوري محفل سره د تیر ورځې کې پروډکشن کې ملګر راتوي چې ډیر وخت شو تنقیدی غونډه دی نه د کړی تنقیدی نشست نه دی کړی نو هغه ټول ملګر ته وی ما چې راشي پروګرام کې برخه واخلي تنقیدی غونډه مې ستاسو په خواهش ستاسو پر را جوړ کړی دا خپل کلامونه شریکې زموږ کمې چیز جنګې ملګری دي لیکوالانی دي زموږ وريدون کې دي بيبي شیرني دي هغه په وینا غیر طويل د درې کسان راتویل چې تنقیدی نشست غونډه را جوړ کړی وخت شو موږ خپل کلامونه شامل ول غړو نو ټول ملګر ته وایو چې پروګرام کې برخه واخلي خپل کلامونه روړی د ټلیفون شمیره د 00120220150003 ویډیا نمبر د 0800 00 ساس ټلیفون په انتظار به یو او موږ هر کله وایو خپل ګرام منمت ساس پیجندل نوم اقبال شاکر صاحب په خیر اغلی ستړي مشي پښتانه سوري محفل کې هر کلی د توای
ډیر مننه ډیر مننه نه تهر دی تاسو ته د دیو ریډیو او ریډونکو ته او د دیو ریډیو همکارانو ته ټول سلامونه او نیکې هیلې
ډیر مننه وعلیکم السلام نو پروگرام کې به اوریدونکي راځي دا تیر ورځو کې پروډکشن کولو نو ملګرو راته ډیر بی بی شیر نه کوي ملګري دي هغه راته ډیر په کلکه وایي چې دا روانه اونۍ را روان اتوار په ورځ یې نو نن کې دی غونډه را جوړه کړه نن مې یوې چې او دې مې چې شاکر صاحب پروګرام کې راولي نو ستاسو فرمایش شوی او ستاسو د نو غوښتنه شوې نو مې چې د شاکر صاحب سره واقعي ورځې وشي په پروګرام نه دی کړی نو تن کې دی غونډه به د ملګرو لپاره را جوړه کړي براسره کلامونه شریکي خو د همیش پښین د پروګرام په شروع کې به ول تاسو نه ستازه کلام وورو قسم لیکلې نو خوند بو کې اوریدونکي به تنه مونږ باندې نه خوندوال به به اوریدونکي خو
ډېر مننه بيبي دا یو غزل به مخې لاره ده قراره چې چې زه مینه پتا نه يم دا دروغ وایا زه مینه پتا نه يم دا دروغ وایا لیونه نن رات ریختیا ریختیا دروغ وایا
ډیر کوله بیا وای دا شعر ډیر زبردست
زه مینه پتا نه يم دا دروغ وایا لیونه نن رات
ریختیا ریختیا دروغ وایا لیونه نن رات ریختیا ریختیا دروغ وایا ډیر ښه
او د محبت د ملامت نه دی خدای وساته
د محبت د ملامت نه دی خدای وساته
د محبت نه دی خدای وساته که ریختیا نه وای خیر زه په ما دروغ وایا د محبت د ملامت نه دی خدای وساته که ریختیا نه وای خیر زه په ما دروغ وایا او یو شعر دی چې دې کې فیت لدی او خو له شان تصویرو باسم دې کې فیت لري او خپل شان تصویر وباسم بیا سترګې ته ته جانانه بیا درو وایا
ډیر ښه ډیر ښه
دې کې فیت لري او خپل شان تصویر وباسم بیا سترګې ته ته جانانه بیا درو وایا
ډیر ښه دی
او د ځان د پاره خو دې ټول مر درو ویلي د ځان د پاره خو دې ټول مر درو ویلي د خدای د پاره خو یو ځل مولا دروغ وایا
ډیر ښه ډیر ښکلی شعر
ډیر ښه د ځان د پاره خو دې ټول مولا دروغ وایلی د خدای د پاره خو یو ځل مولا دروغ وایا
ډیر ښه
او نور پاشنا نور پاشنا شنا دروغ باور نه کوما نور پاشنا شنا دروغ باور نه کوما آشنا ته وایا چې نن ناشنا دروغ وایا
بیا وای دا شعر
نور پاشنا آشنا دروغ باور نه کوما آشنا ته وایا چې نن ناشنا دروغ وایا
ډیر آشنا ته وایا چې نن ناشنا دروغ وایا
چې نن ناشنا دروغ وایا او خدای خو دې هیڅوک د حالاتو سره نه روغ وي خدای خو دې هیڅوک د حالاتو سره نه روغ وي مجبور وی به چې خامخا دروغ وایا
ډیر ښه
خدای خو دې د حالات سره نه روغ وي مجبور وی به چې خامخا دروغ وایا او شاکر خولي پر اختیا وباندې نه پوي
شاکر خولي پر اختیا وباندې نه پوي
خولي پر اختیا وباندې نه پوي شاکر نن ورته صفا صفا دروغ وایا
ډیر
شاکر خولي پر اختیا وباندې نه پوي شاکر نن ورته صفا صفا دروغ
وایا ډیر خولي شه ډیر خه مکتب ډیر خولي ډیر خولي خولي شیر نه ورکی ډیر خوند کړی رمنه ډیر ورځ پس مو تاسو یو خولي کلام اورد په دې هله چې پروګرام شروع د خولي کلام نو شوم غوړدون کې به هم راشي او ځان سره بخښه کلامونه روړي ګورو چې پروډوسر سیب څوک غشي دی روشن ایاس خټک دی د کرک نه په خیره غوړجن
السلام علیکم
وعلیکم السلام
نو کلام د چې ورک می کده خپل ځان ځان میکا
ورک می کړه خپل ځان ځان
ځان ځان میکا یار میکا آشنا میکا جانان میکا
یار میکړه آشنا میکړه جانان
یار میکا یار میکا آشنا میکا جانان میکا اوخایا د حسن زور دی اوخایا
اوخایا د حسن زور دی
اوخایا د حسن زور دی اوخایا او شابس تنه گریوان میکا
شابس تنه گریوان میکا
زستا په غمونو خوشاله جما
زستا په غمونو خوشاله جما
خوشاله جما غم راکا درد راکا او شدمان میکا
غم راکا
درد راکا
درد راکا شدمان میکا
او شدمان میکا او ماتا د خپل زړه په کور کې ځای راکړه
ماتا د خپل زړه په کور کې ځای راکړه
په کور کې ځای راکړه خان میکا نواب میکا سلطان میکا
خان میکړه نواب میکړه سلطان میکړه
خورجانی دا تک کا دا کا
کا ها ځان میکا
او کلا کلا او کا ټیک دی خیر ټیک دی
خان میکا نواب میکا
نمنی دا نمنی دا عقل فلسفه مینا
نمنی دا عقل
فلسفه مینا
فلسفی مینا خا
عشق میں عشق میں مجنون کا سرگردان میں کا
عشق میں مجنون کا مجنون کا سرگردان میں کا
ز روشن ایاز لاس پر دعایا ما
ز روشن ایاز لاس پر دعایا ما
او یار با پنے غلا روان میں کا
یار بس پنے غلا روان ها یار بس پنے غلا روان میں کا وک شو ورتا روشن یاز رو گورو چی خټک سیب شاکر سیب سو دوت شیرن پاک لسو دی رمن تا ټلیفون کو خپل کلام را سره شریکو جی شاکر سیب
دیرا مننه روشن یاز خټک سیب دا شپږ شیرونه په دې غزل کې مونږ ته وویل نو په وزن او په بهر پر ردیف او په قافیه دا چې دا شاعرۍ ضروري توکي دي په هغې باندې دا غزل پوره دی دا شعرونه په هغې باندې پوره دي مقطع مطلع چې د دې غزل دا د دې غزل ما خو ټول واورېدو او د ځان سره مې نوټ هم کو ولیکو نو د دې غزل د ټولو نه زوردار مصره چې دا د ټولو نه د شعریت په لحاظ سره د فکر په لحاظ سره د دې غزل وړمبی مصره ده چې ورک مې که د خپله ځانه ځان مې کا په دې کې لږ لږ لکه د تصوف خبره چې سړی د ځان نه ورک شي نو دې او د جانان چې نو دې یو دې ټیک شي خو بل طرف ته د دې غزل د ټولو نه کمزوري مصره چې دا نو د دې مطلع دا دویمه مصره ده یار میکا آشنا میکا جانان میکا موږ عام طور دا درې ونه ټکي په یو شانت مانو کې راوځو په بعضې نجي محفلونو کې چې خلک کښېني نو د دې ټکو معنې ځان له ځان لکوي چې د یار دا مانه ده او د اشنا دا مانه ده او د جانان دا مانه ده خو عمومي طور د دې درې واڼو ټکو معنه یوه ده په شعر کې خپل مقصد ښه پوره دی چې ما د خپل ځان نه ورک کړو ته مې د ځان کا او خپل جانان مې کا نو ښه مطلب ده روانه مطلب ده خو اوړمبۍ مصره په دې کې هغه انټلیکچوال او عالمانه سوچ او هنر دی او په دې دویمه مصره کې ډېر عامیانه او کمزورې هنر موجود دی نور مطلب خره وښایه د حسن زور دی وښایه شابه چې تڼۍ تڼۍ ګریوان میکا ټول غزل د یو انداز دی زه ستا په غمونو خوشحالېږم غم راکا او درد راکا شادمان میکا دا هم ډېر بل شانت خیال دی لکه داسې خیال دی چې لکه همیشه چې کله جانان خلکو له خوشحالي ورکوي وصل ورکوي محبت ورکوي په هغې خوشحالېږي خو دی دا وایي چې او دا دا ګورې دا ډېره زیاته ګرانه خبره ده او دا ډېره زما پخوا یو شعر ویلی و ناهید سحر بیبي چې چې ستا د یاد نه زه غافله نشم هر وخت مې اخلی امتحان جانانه او د دې شعر اثرات کله کله زه ډېر زیات محسوسوم نو لکه دا ډېر ګران کار دی چې ته وایې چې بس غم راکړه او زه ستا په غم خوشحالېږم لکه زمونږ اوږې دومره مضبوطې هم نه دي زمونږ اعصاب هم دومره مضبوط نه دي نو همیشه د خپل محبوب نه د خپل جانان نه د خپل قدرت نه خوشحالی غوښتل پکار دی, اسانی غوښتل پکار دی, عافیت غوښتل پکار دی. دا لکه د صوفیانو زموږ یو بزرگ شاعر عبدالحکیم قادری صاحب هغه ډېر زیات ناجوړ و, مونږ یې تپوس لتلو د مرګ په بستره باندې پروت و, نو بس مونږ تقریبا جړل او هغه داسې په خندا خندا باندې نو زموږ سره خبرې کولې او هغه ویې په ما چې دا څومره سختي دي نو ما ته دا غوښتلي دي او ما ته غوښتلي دي او ما لې راکړي دي. نو په دې شعر کې هم صوفیانه رنگ موجود دی چې زه ستا په غمونو خوشحالېږم, غم راکه او درد راکه شادمان مې کا. ما ته د روشنایا خټک کې پته نشته چې فکری طور یا تعلیمی طور یا د عمر په لحاظ دې څومره دی, خو په دې شعر کې صوفیانه خبره موجوده ده. ما ته د خپل زړه په کور کې ځای راکا, خان مې کا, نواب مې کا, سلطان مې کا, دا عام هغه د سهنه ممتنې هغه هنر پکې موجود دی. بخښنه غواړم چې دا که بس تماله په خپل کور کې زړه په کور کې ځای راکا, هلته وی یار مې کا, آشنا مې کا, جانان مې کا, دلته وی خان مې کا, نواب مې کا, سلطان مې کا. نو دا شی دا مستره چې دا آغا لکه کدا دا وی چې ورک مې کا د خپل ځان مې کا, خان مې کا, نواب مې کا, سلطان مې کا. نو دا وړې راخ مطلب آغه مې سره دا مطلب کمزوري کړی دا او دا شعر مضبوط شعر دی. بل طرف ته چې زلاله عقل د مینه چې دنو دا عقل فلسفي نه مني, لکه مینه چې دنو دا توکل مني, دا دماغ نه مني. نو مالا که سرگردان کا بابا باندې سر وګرځو, اما مجنون کا مالی ونه کا زرو شنایاز په شاته د ټولو په اخر شي په مسته کې وای چې مالا زبلاس په دعایما او یا ربا نه غلار روان نه کا دعایي شعر دی. شعر لکه په غزل کې فکر خیالات دا هر څه موجود دي, خو د تغزل د معیار ته لا نه دی رسېدلی. لکه په دې کې تشبیهات د نشي برابر دي, نشته پکې. زه صرف د ټول غزل د پاره دا ویلی شم چې سهل ممتنه لکه مونږ وایو چې لکه اسانتیا, لکه رحمان بابا چې کوم شاعری کوله, لکه د دې په کې پیچیده هیڅ نشته چې سړی په سوچ باندې مجبور کی. نو دغه یو خاصیت پکې موجود دی, خو د غزل د پاره چې کوم تشبیهات, استعارې, کنایې او رموز او موجودی نو اغلا په دې کې نشته. او دا د عمر سره, د تجربه سره, د مطالعې سره او د مشاهده سره بیا تغزل راځي. خو اوس زمون شاعر چې دی روشنایاز خټک صاحب لکه د دې شعر د هنر په حواله لکه ردیف قافیه وزن بهر دای برابر دی, فکر هم رسا دی زما په خیال سره, خو په هنر کې لګ لګ کمزوري شته, په جواب باندې پوره وګور لا نشتا او په شعر کې لا تغزل هم نشتا. جی
ډیر مننه. نو روشن یاس خټک با واقعي بالکل تاسو ډیر شاکر سیب خو نظر وړاندې کوزه کې دا زموږ زم خیال لګو خوش زمات بیا دو کې راځي چې خټک سیب سر پروګرامونو کې راځي خپل کلامونه را سره شریکي او دا اوسم ډیر پکې اخسي امپروومنت پکې ډیر چې ډیر پکې پرمختیا کړي دا پیدا کوي خو لکه بیا هم خټک تاسو کته چې تاسو په غذر کې کمی کمزوري دي شاکر سیب ته پګوته کې نو هغه یاد ساتي خپل مطالعه او مشاهده هم جاری ساتي او هر څو کستا همیشه شاکر سی همیشه په خپل تنقیدی دم غونډه کې راځي دا خبره خامخا کې چې د غزل د لومبنه مطلب چې نو غډیره زورور په کار چې هغه اکدم خلک ځان تکلیف کی نو تاسو هغه لومبنه مصر چې کوم تاسو ته ویل چې ورک مې کده ځانه نو دا لومبنه مصر دې راخو بیا بل کې چې کم کمزوري یعنی غم ده ته بغوته کې بل دا چې غزل خو په مجموعي تور باندې ورته وګور عام فهم دی روان دی کافی او ردیف باندې پوره دی خو چې کمی کمزوري ده ته بغوته کړی دي نو غزل د پاره ته غزل ضروری دی غیپا کې کمی دی د تشبیهات په کې کمی دی د دې درسنګ په کې ابهام چې غزل یو خلا ورکین دغه په کې هم کمی دی نو کدا تاسو دا به لکه چې کله تاسو خپل مشاهده او مطالعه دواړه جاری وساتین ان شاء الله راتلون کې واکه تاسو ته غزل یو خدا پکې دې نه خبره چې صوفی رنگ ورکی دی صوفیانه رنگ ورکی دی دا هم ساده یو خه رنگ پکې را تخکاره شو ان شاء الله بیا به نه هم په دغه رنگ کې خې غزل یو مو سره راغلی د دوه ملګری سورج سحر چې هغه هم پکې فرمایش کړی چې تنقیدی غونډه را جوړه کینو خا چې راغی سورج سحر په خیر راغلی ستړي مش
سنوم دې نه
سحر دې سورج سحر خدي سحر مسور سحر په خیر اغلی سړی مش
ډیره مننه نه هیڅ ورته ستاسو اقبال شاکر صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه. وعلیکم السلام. په خیر راغلی. هر کله راشه او سدي راوړي ځان سره 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 شریکې سورج.
غزل میرا وړه کې او کې دې شي ما په خیال کې شاکر صاحب ته به زما د عمر پته وي او که بل شاعر دې راوړې کې دې شي هغه ما نه داتیا کلو ګډي جوړ کړې وا.
نه موږ ته معلومه بالکل زموږ پروګرامونه کې راغلي دلته نه خپل ادبي سفر شروع کړی دی او خو ینګ جینې ښه د عمر سره ګورو چې کلام
زمانه د پنځه دیش کالا هغه جوړه کړې وه
تقریباً
دا غزل مطلب چې نه غواړم دنیا او نو دولت غواړم.
نه غواړم دنیا او نه دولت غواړم.
زه په خپل وطن کې امنیت غواړم.
زه په خپل وطن کې امنیت غواړم.
ولې می عیار دا په وحشت وجني.
ولې می عیار دا په وحشت وجني.
زه د دې خبرې وضاحت غواړم.
زه د دې خبرې وضاحت غواړم.
دلته چې مظلوم د پاره حق غواړي.
دلته چې مظلوم د پاره حق غواړي.
زه داسې تحریک داسې قوت غواړم.
زه داسې تحریک داسې قوت غواړم. هر خوا مسلمان باندې ظلمونه دي.
ډیر که د عثمان یا خلافت غواړم.
ډیر که د عثمان
بیرته د عثمان یا خلافت غواړم.
بیرته د عثمان. بیرته د عثمان زه خلافت غواړم.
نه غواړم وطن کې نور
هیڅ. نه غواړم
وطن
کې
نور څه. نه غواړم وطن کې نور هیڅ. نه غواړم زه خو غلمان د امنیت غواړم.
په دې دوه مصرع دې پوه نه شم. زه زهوري غلمان د امنیت غواړم. ټیک شو.
مکتب چې څنګه دي چې مر پورته پیدا خدایا.
څنګه
دي چې مر پورته پیدا خدایا.
نور پورته
پورته
پیدا خدایا.
زه سحر مقام داسې اوچت غواړم.
ډیره مننه سوره سحر. زه سحر مقام داسې اوچت غواړم. موږ ته هم خو اوچت مقام غواړو. خپل قلم دې روان ساته ګورجي شاکر صاحب. سوې صدق دغه لیک په حوالې سجس شاکر صاحب. ډیره مننه سوره. ډیره مننه جی شاکر صاحب.
ډیره مننه سوره سحر. بچې چې په دې غزل کې هم ما ته داسې رنګونه ښکاره شو لکه څنګه چې مخکې ما ته د روشنایاز خټک صاحب په دې غزل کې ښکاره شوي. زه نه غواړم دنیا او نه دولت غواړم. زه په خپل وطن کې امنیت غواړم. ډېره زړه خبره ده خو د زمونږ د یو د سورج سحر د خولې نه ده، د یوې زنانې د خولې نه ده، د یوې پښتنې پېغلې د خولې نه ده. نو د دې خبرې اهمیت ډېر زیات دی. او عمر چې هم دغه شل کاله شي نو نه دولت غواړم او نه دنیا غواړم، زه امن غواړم. دا ډېره لویه خبره ده چې زما د بچو د لوبو ورځې دي، زما د بچو د مستۍ ورځې دي. خو بدمنی دومره په شدت سره محسوس کړی دا چې زه دولت هم نه غواړم زه دنیا هم نه غواړم او ځان نیت غواړم. نو دا دا شعر چې دی د دغه فکر د دغه عمر او د دغه دور د تقاضو نه برجت او معمول شعر دی. بل خبره ولی اغیار دا ولی مو اغیار دا په شتون جو زه د دې خبرې وضاحت غواړم. یو دا وضاحت ته کې او په دې ورپسې شعر کې چې دلته چې مظلوم د پاره حق غواړي زه داسې تحریک داسې قوت غواړم. دا دواړه ټکي چې دي نو دا د ترقی پسند ادب چې ادب د پاره د ژوند مزاحمت تحریک وضاحت ایکسپلینیشن د ټول نړۍ نه او د اغیارو نه او د دې نه ایکسپلینیشن کال شي مال د دې وضاحت راکړي چې تاسو دومره په وحشت باندې مونږه ورې وژنئ. او بیا هغه خبره چې زما د شلو کالو پیغله چې د هغې د سبق د هغې د مستۍ د هغې د خپل کور د کار د هغې ورځې دي خو دومره بدمني زیاته شوي ده دومره اغیار مونږ په وحشت سره وژني چې زما د شلو کالو پیغله هم د هغوی نه وضاحت طلب کوي د هغوی نه ایکسپلینیشن غواړي. سوال را ولاړی چې ولې داسې کېږي او دغه شان ته چې د مظلوم حق غواړي دا داسې تحریک او داسې قوت غواړم. نو په دې شعر کې دا هم ښکاري چې زما شاعر چې دا نو هغه چې څومره تحریکونه په دې وطن کې شریږي څومره سیاسي ګوندونه دي په دې تحریک کې څومره این جی اوز دي چې کار کوي نو دا هغه نه زما شاعر مطمئنه نه ده او وایي چې ما دا داسې تحریک په کار دی او ما دا داسې قوت په کار دی چې هغه د مظلومو حق واړي. دغه شانته لکه ډېره زیات خوشحاله شوم چې زمونږ دا پیغله د دې نه هم خبر ده چې مو یورپ چې په کوم ورځو ته کوم ورځو کې خپل ژوند ته ډارک ایجز دی نو هغه وخت زمونږه ډېر روحانه مسلمانانو ډېر روحانه دور او دوی په کې دلته عثمان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ علامت کړی دی او دا د خلافت واړي نو ډېر اسلامیک مایندډ او ډېر لکه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د حیا یو پې کرو د سخاوت یو پې کرو یو ډېر زبردست حکومت یې کړی دی د انساني حقوقو په حواله سره دغه حکومت هم ډېر زیات روحانه دور و. نو زما قام پیغلې ته د خپل اسلامي تاریخ او د حضرت عثمان د خلافت د دور هم پته شته دا هم ډېر زیات ښه خبره ده. او نه غواړم وطن کې نور څه نه غواړم ظهوري غلمان د امنیت غواړم. نو دا د مطلع په شان په شعر دی بالکل هغه خیال دی بلکې د هغې نه لږ فرض کړه دا بوړمبۍ مثال چې نه غواړم وطن کې نور څه نه غواړم زه په خپل وطن کې امنیت نو غواړم دغه دیږي کې لکه نه غواړم څه نه غواړم بهر ها دا مصر کا الته تلل نه دا مطلب ډیر زیات هغه دی شو خو دلته کې ریپیټیشن شوه دی او دا کافی نو هم ریپیټیشن شوه دی نو کدا شیر په دې غزل کې نه وي نو هم با خوا او څنګه چې د نور پورته پیدا کړلو نور سورج سحر ده نو څنګه چې د نور پیدا کړی دی چوت دی روحانه دی فائدې عامه ده نو سحر وای چې زه هم دا چې اوچت مقام وارم چې خلکو ته فائدہ ورسوم روشن خیال یم او د رڼا خورکم نو ځان ته دعا کړی او ما چې تاسو ته وی چې زمونږ د خټک ته په دې غزل کې او په دې غزل کې ماته یو شنواله غستا سو خیالي الته هم دعا او په مقصد کې دلته هم دعا دا په مقصد کې نو د سورۃ سحر خیال کې دې دا افاقی دې لکه د ټولې معاشرې د پاره دی د پښتني معاشرې د پاره دی اسلامي هم دی هلته چې خیال و نو هغه د ځان و خو د تصوف په دایره کې و د تصوف په رڼا کې و. دلته د سورج سحر په غزل کې که څه کمی دی نو هغې غزل کې چې کم کمی و په دې کې شعریت تغزل تشبیحات او استعارې نو صرف په مقصد کې یو تشبیح استعاره داسې راغلي چې نور چوت دی او داسې روحانه دی او زه سحر چې نوم دغه په شانته مقام غواړم پټه غونته تشبیه او استعاره پکې موجود ده. نو په شعر کې سورج سحر د مخکې نوم په دې پروګرامونو کې راغلی دی او زه یې پېژنم. نو په دې کې د شاعرۍ بلکې د ښې شاعرۍ او د افاقي شاعرۍ صلاحیت موجود دی خپل جدوجہد دې جاری ساتي خپل مطالعه دي جاری ساتي خپل مشاهده هم دغه شان دی ریډیو د دې شاعرانو لپاره د دې نو آموزو شاعرانو لپاره د یو مکتب حیثیت لري نو د دې نه دې ذکر کړو د دې پروګرامونو دی اوري جی
ډیر مننه نو سورج سحر ستا غزل په حق له تا وردل چې کمی کمی خوبه او کمی خامه دواړه خبرې د وړاندې شوې خیالات دشته شاعری طاقت صلاحیت هنر در کېشته او بس د چې مطالعه مشاهده په کار د تنقیدی پروګرامونو کده ډی وی ریډیو د لاري او یو کپ خپل سیمه کې هم د سی وی نو خو زه تاسو په ستا او ستا په شند لري ملګرو په فرمایش باندې تنقیدی پروګرامونو را جوړم چې دا تاسو لپاره د نه تاسو څخه فائدو رسي د پروګرامونو اوریدل دا د خپل غزل اندازه شوی چې کم کم سیسنه پکې کمې د سنگ چې موږ وختي د شاکر سی نه تاسو وردل چې د روشنیاز خټک او بیا ستا په شعرونو کې کم سیسنه یو شانتوالي لرلو یا د کم سیسنه کمې او هغه ما خبر دا چې غزل کې چې ضروري سیسنه چې کم دین او هغه د غزل کې تغزل ډیر زیات ضروری دی د غزل پکې په کار بیا د تشبیهات او د قنات او رزمری د دې پکې ښه استعمال په کار دی نو شی یو هنر خود رکشته خو کدې سر ته خپل مطالعه مشاهده جاری ساتي د اس قسم پروګرامونو کې برخه اخلي ان شاء الله او موږ به ډېر ښه شعر نه اورو په کې همیشه تاسو سره شعرونه شریک کړي هم دي نو بیا به هم په دې تمه چې را سره راځي او خپل خیالات بر سره شریکې د شعرونو په شکل کې موږ سره روغ لیونی راغلې د دې غغخلو د مر سره انتظار کافی کو په خیر راغلې روغ لیونی سپ ستړي مشه
خیر سے نہیں چاہر بھی تھا تو ایک بار شاکر سے تامین احترامات وړاندې کوم
من نه وعلیکم السلام سبرا سره شریک وي روغ لیونی سر
نه شاہر بھی
غزل ام سبرا سره شریکي غزل دی راوړې نظم دی راوړې سې دی راوړې دی
نظم مزا نشم علی ته یا خو دې نشم یا خو ته هغه چې د کلینې خو هغه نظم نشته چې کوم مقام غواړي را نشم ورته
غزل دی راوړې مهرباني وکړه غزل را ته وړاندې ها
مطلب نه اې ګنا دی اې غنو مرنګا څومره خپل افکار
بیا وای څنګه
اې ګلابي اې غنو مرنګا څومره خپل افکار
اې ګلابي
د غونډې دنده
اسنګ بخنه غوړ اے ګلابي اے غنم غنم رنګا
سمرخ کولې ښکارې
سمرخ کولې ښکارې خا اے ګلابي اے غنم رنګا سمرخ کولې
زمانه لګه غون دی دنګا
زمانه
زمانه لګه غون دی دنګا
لګه غون دی دنګا سمرخ کولې ښکارې خا
زمانه لګه غون دی دنګا سمرخ کولې ښکارې
ها زمانه لګه غون دی دنګا سمرخ کولې ښکارې اے ګلابي اے غنم رنګا قه مخکي
مخکي چې کلمونه در سره دي نن د تورو په ځای
چې
کلمونه در سره دي نن د تورو په ځای راځي چې وي له جنگا څومره خپل ښکارې
چې کلمونه در سره دي نن د توري پر ځای
چې کلمونه در سره دي نن د تورو په ځای
تورو په ځای ها
تراستون شوی له جنگا څومره خپل ښکارې
تراستون شوی له جنگا له جنگا څومره خپل ښکارې
څومره خپل ښکارې او زه چې سنگار کوم نو تا ځان پورې ومه ګما زه چې سنگار کوم نو تا ځان پورې ومه ګما د پښتونخوا د خاورې رنګا څومره خپل ښکارې
چې سنگار کوم نو تا
ځان ځان پورې ومه ګما
ځان پر خازت نو زه چې سنگار کوم
نو تا ځان پورې ومه ګما
ځان پورې ومه ګما
د پښتونخوا د خاورې رنګ
د پښتونخوا د خاورې رنګ ډېر ښه رنګ سمره خوله ښه
او د چا دیدن راته آسان شولو دا سال وږي
د چا دیدن راته آسان شولو
د چا دیدن راته آسان شولو دا سال وږي
د سال وږي ښه
د چا د کور دیواله رنګه څومره خپل ښکارې
د چا د کور دیواله رنګه څومره خپل ښکارې
د چا د کور دیواله رنګه څومره خپل ښکارې تراشه تو وګوره هغه د ورکوانیا کټ
تراشه وګوره
تراشه تو وګوره هغه د ورکوانیا کټ
وګوره هغه
د ورکوانی
اکس عکس لکه تصویر
ورقوالی تصویر ها او ورقوالی عکس
اکه
راشه تو وګوره هغه د ورقوالی تصویر روغ لیونی از ما سره څنګه خپل ساري
روغ لیونی روغ لیونی
ماتر څنګه
ماتر زماتر څنګه سمره خپل ښکارې ښه دیره منه روغ لیونی سي واکښه ورته ښه چې څه دي لیکلې شاکر سي دته وی چې څه دي لیکلې دیره مننه جی شاکر سي
دیره ل روغ لیونی او غزل زب دا خبر کوم چې په دې غزل کې تغزل شته په دې غزل کې د دې غزل زمکه ډیر زیات خپلې ده د دې قافیه هم ډیر زیات خپلې ده اگر چې ردیف یې لږ غونته کې سمره خپلې ښکاری لږ د مخالې ده خو دا چې په غزل کې تغزل شته ای ګلابی ای غنم رنگا سمره خپلې ښکاری اوس ګوره رنگونه ګلابی رنگ او غنم رنگ د په شعر کې استعمال شوی دی دا یو معنات ده او لکه اوس نه سړي په سړي په ذهن کې راشي چې یو مسلمان یو انسان د مخاطب ته وته هم وایي چې ای ګلابی او ای
غنم رنگ
غنم رنگ دوه رنگونه وته وایي دا څنګه دي شي د دې شی د دې مصری مطلب ای ګلابی ای غنم رنگ لکه ای خولیا دا ګلابی او تم د خولی استعاره کړی دا غنم رنگ او تم د خولی استعاره کړی دا څومره خولی اختیاری د دې الفاظو د زور د مصرم خوښته کړی دا په دې کې ډیر زبردست حسن پیدا کړی دا او زه چې هم چاته غزل نغې به کې هم پیدا کړی زمانه لګه غوندې دنګا څومره خولی اختیاری دې کې هم دې په دې مصرم کې ډیر زور دی ډېر یو تصویر پکې راغو دې شوی دی یو منظر کشي پکې دا هم مطلب زما خو خره او اگر چې د الفاظ له اوړېدل راوړېدل سره دا نور هم خکې دی شه او دا چې کلمونه در سره نن دي د تور په ځای چې راستون شوی له جنگا څومره خپل اختیاري دا خبره زړه ده موږ وایو کنه چې زه لکه ټوپک کې مات شي او قلم پکار دی او لکه زموږ جنگ نه پکار دی موږ علم پکار دی هغه خبره کې موجوده ده او چې کوم سړی د جنگ نه راستون شوی دی او قلمونه ورسره د غور تور ورسره نشته او قلمونه ورسره دي قلمونه او تور یو بل ته اپوزیت کړی اگر چې زمونږ سمشران او زمونږ س عالمان او زمونږ کلچر او زمونږ مذهب او زمونږ نظریاتي چې لکه دا دوه چیزونه چې دي قلم او توره دا د ژوند لپاره ضروری دي په بعضې ټایم کې د قلم ضرورت پیښېږي په بعضې ټایم کې د توري ضرورت پیښېږي د قلم ځان له خلې کېږي او د توري ځان له خلې کېږي د توکل او د زړه ځان له خلې کېږي او د مزغو او د سوچ او د فکر ځان له خلې کېږي او د دې نه بیا یو کامیابه معاشره جوړېږي نو لکه په دغه حواله سره څوک خلک اختلاف هم کولی شي خو دې وخت کې چې دا خبره زبان زده عام ده چې زمونږ سره د ټوپک نه یو زمونږ سره د تور نه یو زمونږ سره د چرې او ټوپک یو ایټم بمونه دانې موږ ته قلم پکار دی او د قلم په قربان دي موږ له هغه تر رسیدل پکار دي نو دې دغه خبره کوي زمونږ شاعر روغ لیونی دا خبره کوي چې کوم سړي سره تور نه یو قلم ورسره دی نو دا ډیر زیات ښکلی ښکاري یقینا د قلم خاوند د کتاب خاوند د بستی او د تختې او د دې خاوند چې دین ډیر زیات کوي ښکاری او د خپل قام په حواله د خپل خاورې په حواله دا باسین سه بیا شعر دی چې ښکاریږي چې هم دوی د دې دنیا سوچا اولاد دی د خاورې او د ټولو پښتنو رنگونه یو دی د دې د روغ لیونی د دې شعر چې زه چې سنگار کوم د تاسان پورې و مګما په پښتونخوا د خاورې رنگا څومره خوله ښکاري دی خوله شعر دی چې دا زما زړه سره ډیر زیات خوشاله شو او سائل ته وای چې ته د دې وطن د خاورې شعر خو زما نه یې دی چې د دې د خاورې چې د خپل ځان پورې په اومګو بدن پورې راټاګه نو ته خایسته شي دې خاورې رنگ واخله نو ته خایسته شي نو د پښتونخوا د خاورې یقینا ډیر زیات خپل رنگ دی او لکه د دې پښتونخوا ثقافت د دې پښتونخوا لباس د دې د دې محبتونه د دې ایون نفرتونه د دې غم د دې خاطر چې دا رنگونه په کوم ژوند کې موجود دي هغه ژوند ډېر زیات ښایسته او دغه ټول کیفیت روغ لیونی په ډېر ښکلي انداز کې په دې شعر کې راوند کړی دی. او د چا دیدن راته آسان شول د تا له وجې د چا د کور دیواله رنګ څومره ښکلی ښکاري دم ډېر زیات ښکلی شعر دی. زمونږ د محبتونو منظر د محبتونو منظر کشي په کې ده. ما یې مخکې چې ورته ویلی وو چې هر چا هر څه وي ګټلي مینې هر څه بایلل هغه وړه شانتې تمبا هغه وړه شانتې تمبا په نوري دیوال کې نشته. زمونږ لکه دې دې وخت کې خو د ماډرنزم او د ټیکنالوژي زمونږ د محبتونو رنګونه بدل کړي دي. خو زه چې کله وړوکی وم او یا ځوان وم نو زمونږ د محبتونو هم دغه رنګونه وو چې روغ لیونی د دغه رنګ دیوال سره د خپل محبت ذکر کړی دی او دغه رنګ دیوال څومره ښکلی ښکاري دم ډېر ښکلی شعر دی. زما ډېر زیات خوښ شو. راشه ته وګوره هغه د وړوکوالي تصویر روغ لیونیه ما تر څنګ څومره ښکلی ښکلی ښکاري. دا هم خو دا شعر مقصد چې د لږونته کې روغ لیونیه یا ما څه م اورېدلی نه دی روغ لیونیه ما تر څنګه نو دا د جنوبي ازلا دا یو مسله شته چې دا زما تر څنګه مونږ وایو او وی په یو بهر کې وای لوګ روغ لیونی زما تر څنګه څومره ښکلی ښکاري. نو په دې بر شعرونو کې چې کومه رواني ده کم تغزل دی کم تخیل دی ډېر مجان په دې شعر کې تخیل موجود دی خو هغه رواني په کې لږه خراب شوې ده. روغ لیونی ښه غزل لیکلی دی زه ورته مبارکي وایم.
ډېره مننه روغ لیونی. واقعي چې غزل کې همیشه ویل کېږي چې دوه شعرونه په پنځه غزل شعرونه پنځه وي او چې پکې دوه شعرونه ښه وي نو بس دا یو ښه غزل ګڼل کېږي. نو ستا خو همیشه بیا په خاص توګه که مونږ د غزل په حوالی سره د متلي خبره کوو نو متله چې ښه وي هغه خلکو پام ځان ته راوګرځي بیا پکې دننه دوه درې شعرونه ښه وي نو دا د یو ښه غزلو د کامیابۍ نښه ده. نو مطلب ستا غزل ښه غزلو کې مونږ اچولی شو هر څوک پکې داسې ځینې خبرې ورکې تکراري وي لکه د کلم په حوالی سره د جنگ په حوالی سره چې خلک سړی دي د جنگونو دا د همیشه د شاعرانو یو نن سبا یو موضوع ګرځېدلې دی چې په دې باندې لیکل کېږي. خو په شاعرۍ کې ته غزل مونږ بیا بیا وایو چې ډېر زیات ضروري دی او هغه ته غزل چې پکې وینو هغه بیا هغه شعرونو په زړه سره په زړه باندې اثر کوي. نو په ستا په شعرونو کې هغه رنګ ولیدلی شو. نو باقي هم مبارکي دل درکو چې دا دوه درې شعرونه پکې ډېر ښکلي ډېره مننه چې راغې مونږ سره دا خپل شعرونه شریک کړي. یا ذاتف ته مونږ سره ګورو چې ډېر اساسه شریکې په خیر راغلی سړی مشه. یا ذاتف
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
مننه. وعلیکم السلام. جی سم
طرف تر اعظم
مهربانی وکړه.
د ستا جوان کا په نفرت پرې محدود دی.
کستا جون
ها جی
د ستا جوان کا په نفرت پرې محدود دی.
د ستا جون کا په نفرت پر محدود دی.
او زما جوان محبت پر محدود دی.
او زما جوان محبت پر محدود دی.
محدود دی. د بمونو مور په ما باندې ټیسکیږي.
د بمونو
او د بمونو مور په ما باندې ټیسکیږي.
خا د بمونو مور په ما باندې ټیسکیږي.
زما کام تر بربریت پر محدود دی.
زما کام
تر بربریت پر محدود دی.
زما کام تر بربریت پر محدود دی.
په کوم نیت پر پیدای کوي سړیا.
په کوم نیت
پر پیدای کوي سړیا.
پوه نشم
څنګه
په کوم نیت پر پیدای کوي سړیا.
په کوم نیت پر پیدای کوي سړیا. پیدای
دا جمعات خو عبادت پر محدود دی.
دا جمعات خو عبادت پر محدود دی.
د پښتون سړی د مرګ ته خو ګور.
د پښتون سړی د مرګ
د مرګ ته خو اوس ګور.
مزمت
پر محدود دی.
مزمت پورې محدود دی.
او خلی شعر د خکلی خوخ می دی لزانه هم اتفا.
خکلی خوخ خوښ میدی د زانه
هم عاطفه
اوکې
سام خپل خلوت پر محدود دی
خو
سام خپل خلوت پر محدود دی
پوه نه شم عاطف صاحب
وړمبېټه کې څه دی
خو سام خپل خلوت پر محدود دی
خو کیسه مې خپل خلوت پورې محدود دی خو کیسه مې خپل خلوت پورې محدود دی ډېره مننه ګورو آیا عاطف چې ګور آیا شاکر صاحب تاسو د کلام پاک له څه نظر لري جی شاکر صاحب ته ژوند
جی عاطف صاحب غزل داسې ما لږ ډېر ښکاره وانه اورېدو وړمبې شعر خدای مطلب چې ده چې تا ژوند که د نفرت پورې محدود دی
زما
ژوند محبت پورې محدود دی نو شعر اخوا دې خوا که د هر څه ټکي دي خو د نفرت او محبت شیخ ښکلی کړی دی او خپل مخالف ته یا خپل رقیب ته یا خپل دشمن ته یا چا بادار ته هر چا ته خبره کوي چې که ته نفرت پورې محدود دی نو زه د محبت پورې او کرښه ورته راښودي ده زه د محبت سړی یم او ته د نفرت سړی یم دغه شان ته دا یو شعر چې دی د بمونو مور په ما باندې
کېږي
دې ته دا کله چې دوه ژبې په یو کلام کې یا په یو شعر کې دوه ژبې درې ژبې یا زیاتې ژبې استعمال شي نو دې ته ذل لغتین یو سند دی هغه ورته وایي نو زما شاعر به خبر یا به نه خو دا شعر ذل لغتین سند ته تللی دی او خو دا جب ډېره زیاته ستغه لواړه خبره خو یې کړې ده کنه چې د بمونو مور په ما باندې ټیسټ کېږي او زه ته بربریت پورې محدود یم زه خو پښتون یم زه خو د محبت سړی یم زه خو د رنګینو سړی یم زه خو د امن سړی یم زه خو د ترقۍ سړی یم او ته د هغه دېږي نه د بمونو مور را وړې او په ما باندې دلته ټیسټ کې زما خو لکه فکري طور عاطف صاحب زما خیال دا دی چې ټوله دنیا چې دا څوک بمونه جوړوي او که ایټم بمونه جوړوي او که ارث جوړوي نو دا خو به یو ځل دې استعمالوي او تست کوي وي کنه دغه ایټم بم یې دغه په هیروشیما او ناګاساکي کې غورځولې دي او دغه سکډ میزایلي او دغه کروز میزایلي او دغه او مطلب یې چې انسان خو د خپل مرګ سامان په خپل پیدا کړی دی دا او د دې کې دی نه شي مطلب دا چې ګینه چا دا جوړ کړي دی او هغه چې زبر دي محفوظ پاتې شمه هغه دې چرته محفوظ نشي پاتې کېږي نو ستا ګيله هم حق ده مده د موږ د امن او د ترقۍ خلک په کار کې امن او ترقۍ راشي او دا د بمونو د روزګار او د ټوپکو د روزګار او د ټمبم او د هایډروجن بم او د جازونو او د ټینکونو د دې د دینه مطلب دا دی چې انسانیت ته فائدہ څومره ورسېدا او دې ته نقصان څومره دی دا خبره زما عاطف صاحب کړی دا تر شانتا جمعتون کې چې کوم خودکشي حمله کیږي فدایي حمله کیږي نو جمعات خو د عبادت لپاره جوړ دی دا سړي ته وایي چې ته څنګه دا یو سوال راولل کړي چې ته په کوم دلیل باندې په جمعات کې دا حمله کې او دا کې دا شانتا یو بل خبره انټرنیشنل خبره چې انسان چې دی نو دی مسلمان دی مرد ته یا د پښتون دی مرد ته وګوره چې بس مزمت د ماکه به وشي او په زرګونو خلک به مړه شي او بیا به انټرنیشنل برادري او نیشنل برادري او د دنیا غټ غټ خلک او د دنیا زه مزمت کوم او زه مزمت دې سي چې د دې لپاره عملي قدمونه پورته کول دي او د یو سړي د ژوند کمپنسیشن څنګه سره کولی شي پس د دنیا نه سره لاله دي خو هیڅ قسمه کمپنسیشن نه کیږي نو د دې مزمت کینا دا چې د کراحت د غړي ډیره مخه خبره ده او د دې خولي خوخ می ویل ځان هم عاطفه کولی می خو دې ډیره خمیس را ده ډیر مزیدار د دې شریعت هم دی او تغزل به هم دی خو دې می مصری له چې غل زنګ آیا ذاتي څه براغله دي خو کیسه می خپل خلوت پوری محدود دی نو په جنودی ځلا کې دا مسله موجود ده نای سحر وی چې کیسه زمون سره مؤنث ده دلتا نو موږ ودا وایو چې کیسه می خپل خلوت پوری محدود ده خو دیو کیسه حالت د مذکر په مانو کیسه می خپل خلوت پوری محدود دی او دا د باړګلۍ او لکه د لینګوستیک ماهرین او دا فیصله کړی دا چې زمونږه په خوري جبا یا یوسف دی جبا دا چې دا کتابی جبا وي دب لیکو نو په کار دا چې شاعران د جدي امانتګري د جدي ساتندوی چې د تاسې قسمه غلطونه مطلب دا دی چې لکه دغه یا مطالعه کومه دا یا مطلب دا چې ډېر تک راته کې د دې وطن د شاعرانو سره نشته یا د کتابونو لیکته دي نو دلته قصه هم د خپل ردیف سره هغه مذکر کړی ده. نو بهرحال دا یادت خیالونه ښه دي لږ غونته کې زوته لکه هغه انتها پسندانه سوچ پکې لږ موجود دی خو شیر ته یې د شیر هنر ته یې د شیر ښکلا ته یې لا لږې لږه لار پرته ده دغه لاره به دې وهي او ځي به شعر به ښایسته کېږي او مزیدار کېږي انشاءالله.
ډېره مننه. نو ایاز عاطف صاحب تاسو ور د تاسو د غزل په حوالی سره چې کوم خامې او خوبې چې غدواړې د په ګوته کې نو راینده د پردې خبرو کا خیال ساتي نو راتلون کې به تاسو خیالات هم لري یو هنر د لیک هم لري نو کده دا د سره مطالعه مشاهده هم جاری او ساتلې شي نو بیا به د خپل یو رنگ راخاره کې باقي چې کوم کوم خبرې تاسو چې مطلی په حوالے سره بل شعر بل دغه نشو غ شعر تون کې زکه چې ټایم را سره لګ دی نو کې دې شی غشن به د دې په شعر به وان ور دل شو د بل اوریدون کې په باندې غشن خبرو نشي. نو زم چې په دې باندې خپل شاکر صاحب کدي نو ور لیکوالانو ته لګ یو سه پیغام چې لیک د پاره کوم کوم خبرو خیال ساتل پکار یو مجموعی غزل لیکلو دا موږ خو ډیرو غزلو باندې خبرو کې تاسو ورته په مجموعی وای چې لکه کوم خبرو به خیال ساتي چې یو خ غزل تخلیق لکه اوس موږ وای د چاپ کې تشبیحات او کمی دی چته د تغزل کمی دی چته د ابهام کمی دی چته چنو نو کغی
لک
جی جی
چې د خپل غزل لیکل لپاره تجربه ډیر زیات ضروری دی.
تجربه
مطالعه مشاهده په ادبی محفلونو کې ناشته ولاړه زمونږ د کلاسیک مشرانو کتابونه هم کتل زمونږ په دې دور کې هم ډیر لوی لوی شاعران موجود دي او یا وس وس په دې ماضی قریب کې وفات شوي دي دا وی کتابونه لوست او په دې میتلو کې ناشته ولاړه دا د ښه شاعر جوړېدو لپاره ضروري دي. قسمت نه سوشل میډیا راغلی ده زه لږ په معذرت سره دا خبره کوم چې سوشل میډیا زمونږ په شاعرۍ کې یکسانیت پیدا کړی دی او زمونږ لکه په دې سوشل میډیا په دې کرایسیس کې به خپل رنگ پیدا کول او په چا باندې هغه منل دا به ډېر زیات ریاضت او ډېر زیاته خواري او ډېر زیات علم او ډېر زیاته پوهه او ډېر زیات اخلاص غواړي. نور مطلب دی چې شعرونه مضمونونه یو شانت شوي دي دغه شانتا د سوشل میډیا باندې خو چې ته کلیک کې نو مطلب چې تا ته یو شاعر مخې ته یو یا به څوک نظم وي یا به څوک غزل وي یا به څوک دی نو مطالعه مشاهده ادبی ناسته ولاړه او په مطالعه کې بیا کلاسیک سو جدید ټول کتل یو خبره بل څه ده چې زما شاعر چې له ساته غزلی ولي کی او یا چرته څوک ته واو واو کی او یا لږ مشهور شي نو دې بیا په دې کې تکبر لوی او غرور او دا پیدا شي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم په دې حدیث مبارک باندې شاعران عمل وکي چې د مشران عزت او مشران د کشران سره مینه کوي زما په خیال سره دا ډېر لوی جوړی دی شي زما کشران شاعران ته دا خاص دی چې مطلب دا دی د تجربه په حوالہ د عمر په حوالہ د خپل مشران شاعران عزت کوي دا وی نه هر وخت ذکر کوي او دې دي کې نه کله مشاعره کې نه چې وی ته دي پاسي لکه یو کشر به مقبول هم دی یو مشهور به هم دی خو مشر خو مشر دی نه او انګریزان وي چې اولډ از ګولډ نه نو د مشران عزت او نور په شاعرانو کې لکه دا پوتنشل موجود دی زمونږ سره په ماحول کې هغه موضوعات هم موجود دي موږ د مینې محبت خلک یو په دلته کې زمونږ سره جنگونه دا هم موجود دي زمونږ سره سترلی او ګلابونه هم موجود دي زمونږ سره ازغیر سختي هم موجود دي زمونږ سره د واورینې سوکې او باغونه دا هم موجود دي زمونږ سره صحراګانې او دشتې او دا هم موجود دي نو ټول سامان چې د ښې شاعرۍ د پاره کوم پکاري نه په پښتنه معاشره کې او په پښتنه جغرافیه کې موجود دي خو چې زما شاعر سهل پسند نه وي شارټ کټ نه استعمالوي او لکه په خواري باندې مخکې راشي د زنه ښه شاعر جوړې دي.
ډیره مننه ډیره ښه خبرې مې کې شاکر سي واقعي دا خبرې عملی کول پکار دینو مساله باندې دي ته خیر چې ډیره مننه شاکر سیم سره پروگرام کې برخه واغیسه خو پاتلو تلو کې بدام چې دغه اخیری اوریدون کې دو جان شاید راغلی خو د بده مرغه د ډیر لیټ ټلیفون ملو شو مونږ نه شو کولای چې د شیرون باندې خبر وشي یا دغه شیرون مونږ ور ان شاء الله بیا به د بل پروگرام کې تاسو نه شیرون ور ډیره مننه د ټولو اوریدون کې چې پروگرام کې برخه واغیسه په دې هله چې پروگرام نو سجده کړه کړی دا کدا سر سجده کړه په دا تنقیدی نشه د نه هي سحر د خپل پروډوسر منځ سره او د شاکر سیم سره د نجات غوړم ډیر خپل وختونه درته غوړم پلو لامس پارو.